په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز، د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یو نامه ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د ناروې لخوا وړاندې شوې پرېکړه لیک ته د دې شورا 14 غړو مثبته او یوازې روسي سپینه رایه ورکړه. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت دی چې د تلپاتې سولې او پرمختګ د بنسټونو په ایښودو کې د افغانستان له دولت او ملت سره د مرستې لپاره تاسیس شوی دی. د ایران د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي ایران او افغانستان به د اوسپنې د استخراج په برخه کې همکاري وکړي. رضا فاطمی امین د ایران عربي تلویزیون آل عالم ته په مرکه کې وویل چې ایران له افغانستان سره د اوسپنې د کانونو د استخراج په اړه خبرې کړي دي. د ویل دی ایران د وسپنې او سترکان د افغانستان په پوله کې په خواف کې موقعیت لري او دا کان چې سمګون نومیږي د افغانستان خاورې ته غځېدلی دی. په وروستیو ورځو کې امریکایي رسنیو څرګنده کړه چې چینایي کمپنیو هم د لوګر د عینکو مسو او د امو دریا د تیلو او ګازو د استخراج په اړه له طالبانو سره خبرې پیل کړې دي. ملګری ملتونه وایي ایران تیر 2021 کال لږ تر لږه 280 تنه اعدام کړي دي. دا خبره د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر جاوید رحمان په یو نوي راپور کې کړی دی. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی، نوموړي ویلي چې د مخدره موادو د قوانینو په تړاو اعدامونه زیات شوي. هغه ویلي په اعدام شوو کې لږ تر لږه 10 ښځې دي. دغه راز ویل شوي چې د مخدره موادو د قاچاق په جرم د لږ تر لږه 80 اعدام شوو په ډله کې 4 افغانان هم شامل دي. سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن بنند چین لو ولسمشر شی جین پینګ سره پر ټلیفون خبري وکړي. دواړه مشران داسې مهال خبري کوي چې متحده ایالاتونو پر چین فشار راوسته چې پر اوکراین د روسي د یرغل ملاتړ لپاره له موسکو سره مرسته ونکړي. د روسي لوري په دغه هیواد کې د آزاد اروپا آزادي راډیو د فعالیت له مخنیوي وروسته د راډیو د لاتویا په پلازمینه ریگا او د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې دفترونه پرانستل. د آزاد اروپا آزادی رادیو عمومي رئیس جیمی فلای وای د خپل وخت ژورنالیزم د غلي کولو لپاره د روسیا او بلاروس د حکومتونو له هلو ځلو سره سره به آزادی رادیو د خپل نوي دفترونو په وسیله پر روسیا او بلاروس کې خپل مخاطبانو ته معلومات ورسوي. په دغو دو دفترونو کې به د آزاد اروپا آزادی رادیو د روسیا او بلاروس څنګه ټیمونه نړیواله ډیجیټل شبکه او د کرنټایم په نوم 24 ساعته تلویزیون کار وکړي. ازادي رادیو او ریل کڅ نه چې خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډ خبري ام برخه لرو. د افغانستان لپاره د یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید شو. په دې اړه پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک رایګیری ته وړاندې کړی و چې یوازې روسیې سپینه رایه ورکړه او د دې شورا 14 نور غړو هغه تصویب کړ. نور بله اسمت سروانه واورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون پنځشنبه په افغانستان کې په داسې حال کې خپل ماموریت تمدید کړ چې دا ځل افغانستان د طالبانو تر واک لاندې دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دې شورا د 14 غړیو په رایو تصویب شو. یوازې روسیې سپینه رایه ورکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 دایمي او غیر دایمي غړي لري. د پریکړه لیک له تصویب وروسته په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازي مونا جول وویل د پریکړه یو څرګند پیغام دی چې دا شورا په داسې حال کې چې افغانان له بې ساري ننګونو او نامطمئن حالت سره مخامخ دي، د افغانستان د خلکو د ملاتړ د دوام لپاره د ملګرو ملتونو تر شا ولاړه ده. ناروې پریکړه لیک امنیت شورا ته وړاندې کړه او په ملګرو ملتونو کې استازي اغلی جول وویل دا ماموریت نه یوازې د جنگ ځپلي افغانستان بشري او اقتصادي بحران ته د فوري ځواب ویلو لپاره، بلکې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو هدف ته پرسیدو کې د شورا د ملاتړ لپاره مهم دی. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي بابرا وودوارد وویل د پریکړه لیک تصویب به یقیني کړي چې یوناما د افغانستان ستونزو ته په ځواب ویلو کې د ملګرو ملتونو په همغږۍ کلیدي رول ته دوام ورکوي. دی وویل د طالبانو له وخت رسیدو سره په افغانستان کې د ملکیانو مرشوبلی کمی شوي، خو نوي حکومت ته پکار ده چې وښيي سختدریزې ډلې نور په افغانستان کې وده او فعالیت نشي کولی. په ملګرو ملتو کې د امریکا مرستیال سفیر جیفری دی لورنس د پریکړه لیک تصویبیې ده د یو مهم ګام په توګه وستایله. ویې ویل امنیت شورا ته دنده سپارل شوې چې د افغانانو او نفوذ لرونکو نړیوالو ترمنځ دیالوګ ته لاره هواره کړي.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د یو بل کار لپاره تمدید کړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلسن کابل ته د خپل سفر په پای کې دغه راز د طالبانو له حکومت وغوښتل چې مخکې له دې چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي باید په کور دننه د مشروعیت د ترلاسه کولو هڅه وکړي. بیا هم عصمت سروان.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی وایي مخکې تر دې چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې په رسمیت وپیژندل شي، طالبان باید په خپل هیواد کې دننه د خپل حکومت د پیژندنې هڅه وکړي. توماس نیکلسن دا خبره پرون پنج شنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړه.
یو حکومت باید د خپلو خلکو له لورې وپیژندل او ومنل سي. وروسته د نړیوال رسمیت موضوع مطرح ده، هغه ګام چې د لوري ته پورته کیږي. فکر کوم په ځایي کچه ډیالوګ او خلکو ته غوږ نیول دي چې څه اندېښنه لري او له حکومت څه تمه لري.
طالبانو تر اوسه پورې د ښاغلي نیکلسن د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې ویلي وو چې پر ټول افغانستان حاکمیت لري او خلک یې ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازی د اونۍ په پیل کې په یوه ټویټ کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د څرګندونو په ځواب کې ویلي و چې هیڅ حکومت یا حکومتي جوړښت باید پر افغانانو ونه تپل شي. د همداراز ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو او نارینهو په شمول ټولو ته په تصمیم نیولو کې د ګډون اجازه ورکړل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د ترکیې د انطالیا د ډیپلوماسۍ فورم ته په وینا کې ویلي و چې د بهرنیانو د حکومت ماډل باید پر افغانانو ونه تپل شي. توماس نیکلسن پرون همداراز وویل اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د فعالانو د بېدرکه کېدو، د رسنیو د سانسور او همداراز د غونډو د محدودیت په اړه اندېښنه لري. د هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې نارینه او ښځې کار وکړي او ټولو ته د زده کړو لاره هواروي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د طالبانو حکومت وایي د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به په ټول هیواد کې ټول ښوونځي پرانستي وي. د غرض د شپږم ټولګي پورته نجونو ته هم اجازه ورکول کیږي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نور به له عصمت سروان واورو.
د طالبانو حکومت به راتلونکي اونۍ چې د سړو سیمو تعلیمي کال پیلېږي نجونو ته هم اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. د نجونو د زده کړو په اړه له څو میاشتې نامعلوم حالت او شکونو وروسته د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یوه چارواکي پرون پنج شنبه رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانستل شي. د پوهنې وزارت ویندوی عزیز احمد ریان ویلي چې نجونې به له هلوکانو په جلا ښوونځیو کې درس وایي او ښځینه ښوونکي به درس ورکوي. د په عین حال کې ویلي چې په ځینو کلیوالي سیمو کې چې د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی، هلته به زړو نارینه ښوونکو ته اجازه وي چې نجونو ته زده کړې ورکړي. ریان تاکید وکاو چې سږ کال به هیڅ ښوونځی بند پاتې نه شي او که کوم ښوونځی بند و، د پرانستلو مسؤلیت به د پوهنې د وزارت په غاړه وي. له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې په غوښتنو کې یوه دا وه چې نجونې پرېږدي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې وکوي. طالبانو د تیر میلادي کال د اګست په 15مه د واک له ترلاسه کولو وروسته له څو ولایتونو پرته په نور افغانستان کې نجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړو ته پرېښودې. دوی د خپل واک په تیره دوره یعنی له 1969 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې نجونې پرې نه ښودې چې ښوونځیو ته لاړ شي.
ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل راډیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مونږ مسلینو راغلی ډرامې سپتو هغه چې وکتم چې واو لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا خو هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره یو ځای ونمانځي.
ازادي راډیو اوري سپینمنۍ وای د امریکا ولسمشر جو بایدن باندې نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره پر ټلیفون خبرې وکړې. دواړه مشران داسې مهال خبرې کوي چې متحده ایالاتونو پر چین فشار راوستي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل د ملاتړ لپاره له موسکو سره مرسته ونکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون پنجشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ولسمشر بایدن به ولسمشر شي جین پینګ ته دا خبره واضح کړي چې چین به د هر هغه اقدام چې د روسیې د یرغل د ملاتړ لپاره کوي مسؤول وي او دوی به ورته د زیان رسولو په برخه کې د بندیزونو په لګولو کې بې تفاوته پاتې نشي. د سپینې ماڼۍ وایاند جین ساکي وویل دواړه مشران به دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي سیالیو په اړه هم خبرې وکړي. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان د مارچ په 14 د ایتالیا په پلازمینه روم کې د چین د بهرني سیاست له سلاکار یانګ یی چې سره په کتنه کې هغه ته ویلي وو چې که چین د روسیې ملاتړ وکړي نو دا به د دې هیواد لپاره ډېرې پایلې ولري. چین او روسیې په وروستیو کې په خپلو کې دوه اړخیزې اړیکې پراخې کړي او چین هم له دې ډډه کړې چې پر اوکراین د روسیې یرغل وغندي. دې مسلې هم د واشنگټن اندېښنې زیاتې کړې دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د معلوماتو سره سم تر پرون پنجشنبه پورې له اوکراین د کډوال شو کسانو شمیر 3,200,000 ته ورسید. اکثره اوکراینیان پولند او همدارز د اوکراین نور غونډوي هیوادونو لکه هنګری، سلواکیا، مولداویا او رومانیا ته تللي دي. د هنګری صدر اعظم ویلي اټکل کوي چې په راتلونکو څو ورځو کې به دغه هیواد د اوکراینی انکډوالو سیل ور مات شي. پر اوکراین د روسیې یرغل هم څلورمې اونۍ ته داخل شوی او روسي ځواکونه هم د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون پر اکثرو ښارونو د محاصرې کړۍ تنګه کړې او بریدونو ته دوام ورکوي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه خبرونه کوو. د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو ازادي رادیو په همدې چپو اوري او د ماخام تر 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو وویل د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. دا هم خبری مجله
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به واورئ چې بلوچي اتڼ د ورکېدو په حال کې دی.
چې څومره بلوچان شهر ته رانږدې کېږي یا شهرونو پراخېږي، بلوچي اتڼ ورسره کمی.
د علومو اکاډمي غړی څېړندوی رحیم الله حریفال په پښتو ژبه د نړیوالتوب اغېزې کانفرنس مهم ټکي را سره شریکوي.
نن نړیوالتوب لمر سره، یعنی زموږ په کور کې دی، که تلویزیون دی، که موبایل دی، که انټرنیټ دی.
او شاعر او لیکوال نقیب احمد عزیزی د ادبی فنونو د بحث په لړ کې دا ونی د بلاغت په اړه راته غږیږي.
د پښتو خپلې ښکلاوې نه دي دونه را ظاهري سوي یا دونه نه دي را پلټل سوي او سپړل سوي.
د خبرونې په پیل کې د ونی فرهنګي خبرونه در اورو. په کابل کې د استاد حبیب الله رفین منځ غونډه جوړه شوه. دا تیرې پنج شنبې په ورځ په دې جوړه شوې غونډه کې ویناوالو د استاد رفی د ژوند، آثارو او افکارو په اړه خپلې لیکنې او ویناوې واورولې. او استاد رفی د هیواد د فرهنګي ډګر یو ستر خدمتګار وباله. د غونډې ګډونوالو له حکومت او اړوندو علمي مرکزونو څخه وغوښتل چې د استاد رفی په نوم د یو مډال جوړ کړي او یو ښوونځی، علمي مرکز او کتابتون دې د هغه په نوم ونوموي. استاد حبیب الله رفی د خپل 60 کلن فرهنګي ژوند له پایله بیا تر دې دمه 100 عنوانه کتابونه چاپ کړي او د نورو لیکوالو تر 2000 ډیر کتابونه یې ایډیټ کړي دي. د طالبان حکومت د افغان فلم ادارې 3 مستند فلمونه خپاره کړل. د باختر اژانس تر راپور له مخې دا مستند فلمونه د سالنګ د لوی لارې او په کابل کې د یو پل پر غولو جوړ شوي دي. د افغان فلم ریاست د 3 مستندو فلمونو د خپرېدو په غونډه کې د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وویل ټولنه مثبتو فلمونو ته اړتیا لري او هنرمندان دې هڅه وکړي چې مثبت فلمونه جوړ کړي. د افغان فلم رئیس مولوی جاوید افغان وویل په کمو امکاناتو یې دا 3 مستند فلمونه جوړ کړي او نیت لري چې له دې وروسته نور فلمونه هم جوړ کړي. د تازه جوړو شویو مستندو فلمونو په اړه په ټولنیزو شبکو کې ځینو دا نیوکه هم کړي چې د دې فلمونو هنري اړخ ته پام نه دی شوی او تر ډیره تبلیغاتي بڼه لري. د افغانستان ملي موزیم او زموږ فرهنګي میراث کتاب په کابل کې چاپ شو. دا کتاب دو لیکوالو پروفیسر ګلسټین او الخاندرو ګالیکو لاپیز لیکلی او حبیب وقار پښتو ژبې ته ژباړلی. په کتاب کې د افغانستان د ملي موزیم په اړه معلومات وړاندې شوي او د افغانستان بیلابیلې تاریخي دورې پکې راسپړل شوي. د ډبرې زمانې، د برونز زمانې، د اوسپنې زمانې، کوچان او باختری خزانه، د کوشانیانو لوی امپراتوري، د ورېښمو لار او د بودایزم خپرېدل، د میساینک بودایي سومي عبادت ځایونه، د اسلام راتلل او د نننی افغانستان د ټولو دورو د اثرو په اړه معلومات په دې کتاب کې شته. په افغانستان کې تیرو صبح باندې 4 لسیز جګړو او ناورینونو ډیر دودونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي چې یو هم بلوچي اتڼ دی. ډیر بلوچان په دې باور دي چې بلوچي اتڼ سوکه سوکه له خلکو څخه د هېرېدو په حال کې دی. دوی اتڼ د پښتنو او بلوچو ګډ او لرغونی میراث یادوي. په دې اړه مو د راپور اورېدو ته رابولم.
چا پولیوا چا پولیوا د بلوچي او براهوي ژبو تورې دي چې اتڼ ته وایي. بلوچان او برهویان هم د ودونو، اخترونو، ماشوم زیږیدنې او ډیری داسې نورو خوشیو په موقعو له ډاله سره په اتڼ کې ښځې د ګېډې او ګڼ کمیس رستوڼې او سړي څڼې اړوي، سندرې ورسره بولي او تاړې هم وهي. خو کله کله د اتڼ په دوران کې ډولچې هم له ډول وهلو سره څرخیږي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه، ژوب، بوري، پښین، کلاسی، پلاسی و یو ډیری نورو پښتون میشتو سیمو کې ځینې وخت پښتانه اتڼچان پرته له ډالو اتڼه نه کوي. همداسې د نیمروز او هلمند ولایتونو تر څنګ په بلوچستان کې هم ځینې وخت بلوڅ اتڼچان بې له ډالو څرخیږي، خو دغه اتڼچان یو ډول منظم ژغ نه کوي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه کې د سیول سوسایټي بلوچستان غړی سمیزر کن د افغانستان، ایران او بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د بلوچو اتڼ په دریو برخو ویشلی بولي.
یو رخشانی یو سلیمانی اور بل مکرانی مکران په حدود کې زیاده تر لیوا کېږي چې کوم د اتڼ یو خاص قسم دی هغه مخصوص آوازونه استل کېږي بیا یو اتڼ دی هغه په ډول وهل کېږي هغه ته دوی وایي چاپ دو چاپی سه چاپی دا تاړیانو پورې او په دغه پورې اثر لري اور اکثره دا جالوان او په رخشان علاقو کې کېږي اور دریم یو قسم دی چې کوم سلیمانی اتڼ ورته ویل کېږي مخصوصا دوی دریس ورته وایي هغه دریس چې دی
شاغلی زرکون وایي د پښتني اتڼ په رنګ بلوڅي او برهوي اتڼ په دغه دریو ډولونو کې د ننه ډیری نمونې لري چې په سیمو او قبیلو پورې تړاو لري. نوموړی اتڼ د پښتنو او بلوڅو ګډ او لرغونی میراث یادوي.
زدا فکر لرما چې دا اتن د پښتونو د بلوس یو مشترکه میراث یا یو بل سر ازدکړې یو شاید یا یو بل اتړ دی چې کوم افغانستان په علاقې هلمند کې او له هلمند څخه بیا د هلمند بلوچانو دلته هم راوستي لټوکی ورتوي لکړې سرګړ دوی دا اتن کوي یا
په افغانستان کې تیرو څو باندې څلورو لسیزو ناورینونو ډیری دودونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي چې یو دود یې همدا بلوڅي اتڼ دی. فعال ځوان او د ماشومانو د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي په ځینو سیمو کې اوس هم بلوڅي اتڼ کېږي خو په ځینو سیمو کې مخ په هېرېدو دی. نوموړی زیاتوي بلوڅي اتڼ په بلوچستان ایالت کې تر پخوا غوړېدلی. د افغانستان په هغه کلیوالي سیمو کې چې بلوچان پکې میشتې کله کله کېږي خو په ښارونو کې بیا تر یوې اندازې کمرنګه سوی دی.
په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې شته خو چې څومره بلوچان ښار ته رانږدې کېږي یا ښارونو پراخېږي بلوچي اتڼ ورسره کمی جواز نه بلوچي اتڼ بلکې هغه ټول کلتوري بلوچي کلتوري مسایل چې دي هغه د ورکېدو په حال کې دا یوازې د بلوڅ قوم نه نور قومونو په اړه هم دغه خبره صدقې.
بلوڅان دغه غنی دود ورکېدو ته اندېښمن دي. د پښتنو په رنګ په بلوڅ قوم کې هم اتڼ یو غښتلی دود دی چې ډیری اتڼچیان او مینهوال لري. د بلوڅي اتڼ له ډول سره عموما سورڼی هم وهل کېږي او په دغه سورڼۍ کې د بلوڅي تر څنګ د پښتو، هندي، عربي او پارسي ژبو د مشهورو سندرو نغمې نیول کېږي.
افغانستان علومو اکاډمي تیرونی په پښتو ژبه د نړیوالتوب اغیزې په نوم علمی کنفرانس جوړ کړ. د دې کنفرانس وړاندې کوونکی څېړندوی رحیم الله حریفال وایي په دې کنفرانس کې د نړیوالتوب د پیژندنې ترڅنګ پښتنو ننګونو او فرصتونو خبرې وکړې. له ښاغلي حریفال سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د کنفرانس مهم ټکي را سره شریکوي.
بله، زموږ د دې علمی څېړنیز کنفرانس لکه څنګه چې عنوان یې وو پر پښتو ژبه د نړیوالتوب اغیزې، نو په لومړي سر کې باید نړیوالتوب موږ تشریح کړو یا په هغه خبره وکړو، یعنی په نړیوالتوب خبره وسو. همدارنګه بیا د نړیوالتوب اغیزې په فرهنګي برخه کې یا هم د کلتورونو نړیوالتوب کېدل پدیمو خبرې پکې وکړې یا هم څېړنه مو کړې وه، او همدا ډول بیا دې ته راغلي وو چې پر پښتو ژبه نړیوالتوب کومې اغیزې لري، او همدارنګه بیا پدیمو باس وکړ چې په دغسې یو حالات کې موږ ته څه کول پکار دي، له کومو لارو چارو نه باید کار واخلو، کومې د ژبې لپاره کومې طرحې وړاندې کړو، کومې برنامې وړاندې کړو او کوم پروګرامونه ولرو تر څو موږ دغه فرصتونه د ننګونې په ځای په چانسونو بدل کړو او په لاسته راوړنو یې بدل.
حریفال صاحب، د مخکې یادونه وشوه په فرصتونو باندې په ننګونو باندې، خو که نړیوالتوب په دې هنداره کې پښتو ژبې ته وګورو نو په کوم حالت کې د شته فرصتونو یې ګټه اخیستې ده که نه؟
بله، یو څه چې څومره اړتیا ده چې موږ له دې فرصتونو یا د نړیوالتوب د بهیر منځته راتګ کې کوم فرصتونه چې موجود شوي هغومره ګټه موږ نه ده ترې اخیستی، او څومره چې کار ته اړتیا ده هغومره کار او زیار موږ نه ده ایستلی، خو بیا هم دې نړیوالتوب پښتو ژبې ته ګټې رسولی دي چې ځینې مثالونه موږ دلته ښودلی سو، لکه څنګه چې رسنۍ یا هم انټرنیټ یا ټیکنالوژي ارتباطي ټیکنالوژي دا د نړیوالتوب د ماشین خودونکې دي، یعنی ډیر مهم څه دي. نو په همدغو برخه کې پښتو ژبه وړېدلې ده. موږ نن وینو چې په نړیوالو رسنیو کې پښتو ژبه ځای لري، همدا ډول دلته په ملي ساته مختلف رسنۍ موجود دي چې پښتو ژبه هلته پکې ده او کار ورته کیږي، او همدارنګه موږ په نورو هیوادونو کې وینو چې په ډیرو مهمو پوهنتونونو کې پښتو ژبه هلته لوستل کیږي یا د پښتو ژبې محصلین هلته روزل کیږي. نو بل مهم څه مثلا ګوګل دی، یا هم په انټرنیټ کې پښتو ژبه موجوده ده، مایکروسافت نړیوال شرکت دی چې هلته هم د پښتو ژبه ستامدا ډبل نور د ځیرک ټلیفونونو کې موږ پښتو ژبه وینو، یعنی څه ناڅه تر ډېره ځایه پورې پښتو ژبه هم د نړیوالتوب په دې بهیر کې خپل ځای موندلی دی. خو څومره چې هیله کیږي او څومره چې دا فرصتونه ډیر دي او نړیوالتوب له قید او شرطه پرته رقابت دی، نو موږ ډیر په دې رقابت یا په دې سیالۍ کې نه یو ځلېدلي، خو بیا هم فرصتونه شته او څه ناڅه له دغو فرصتونو څخه ګټه اخیستل سوې ده، او نور هم اړتیا ده چې موږ له نړیوالتوب څخه ونه ویریږو، بلکې له انعطاف سره له نړیوالو ژبو سره د ګډ ژوند په پایله کې موږ خپلې ژبې ته ګټه وکړو، موږ خپله ژبه اغیزمنه ثابته کړو، نه دا چې زموږ ژبه د نورو ژبو تر تاثیر لاندې راسي.
حریفان صاحب، په افغانستان کې د شته ژبو ویونکي د نړیوالتوب له کاروان سره څه ډول تعامل باید وکړي؟ دا خو راځي را روان دی، ته مثال له دنیا سره په اړیکه کې دنیا ته ورنږدې د مختلفو وسایلو لارې، نو دلته دغه تعامل باید څنګه وي چې د په افغانستان کې کوم شته ژبې چې دي د دې ژبې ویونکي د خپلې ژبې وساتي؟
بله، مهم همدغه دي چې موږ له نړیوالتوب څخه ونه ویریږو، بلکې لاغه سره تعامل وکړو، انعطاف وکړو. او بل دا په دې معنی هم نه ده، کله نه کله دغسې یو تیوري وړاندې کیږي یا دغسې یو وړاندوینه ده چې کیدای سي په راتلونکي کې په نړۍ یوه ژبه حاکمه شي، خو وړاندوینې زیاتره حقیقت نه مومي یا 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 په واقعیت نه اوړي. نو موږ دغه ویره باید له ځان سره ونه لرو چې زموږ ژبې به له منځه ځي یا محلي ژبې به لمانځه دي. موږ د دې مثالونه په خپل هیواد کې وړاندې کولای سو، ځکه په دې تیرو څو کلونو کې دلته سیمه ییزې ژبې وغوړېدلې، دلته د سیمه ییزو ژبو ویونکي یا هم هغه اقلیتونه چې موږ ورته ویلای سو، هغوی د خپلو ژبو په ارزښت پوه سول، او تر بل هر وخت د همدغه نړیوالتوب په بهیر کې هغوی خپلو ژبو ته پام وکړ، هغوی په خپلو ژبو زده کړو ته پام وکړ، هغه د زده کړې ژبې کړلې، هغه د لیکلو ژبې کړلې، هغه تر رسنیو پورې راورسولې. نو په همدغه د نړیوالتوب په بهیر کې دا راوغوړېدلې. بل یو بیلګې موږ په اسلامي تاریخ کې لرو، کله چې موږ وګورو عربي ژبه یا وخت د دې سیمې ژبه وه، او هلته حتی ځینو هیوادونو په هماغه وخت کې عربي ژبه خپله کړې وه، خو بیا هم د دې تر څنګ موږ چې نن کومې ملي ژبې وینو، کومې محلي ژبې وینو، د اوسنۍ انګلیسي په پرتله د هماغه وخت عربي ډېر حاکمه وه په اسلامي نړۍ، خو بیا هم د هغې تر څنګ ملي ژبې وغوړېدلې، ملي ژبې پاتې شولې، او تر نن ورځې پورې خوندي دي او کار ورته کیږي. نو موږ باید دغه ویره ونه لرو چې زموږ ژبې له منځه ځي یا زموږ ژبې د مړه کېدو له ګواښ سره مخ دي، بلکې مهم صدا دي چې موږ د خپلو ژبو ویونکي د خپلې ژبې په ارزښت وپوهو، هغوی د دې په اهمیت باندې پوه کړو، هغه ته موږ خپله ژبه تشریح کړو، موږ د خپلې ژبې ځانګړتیاوې هغوی ته وښیو. بل مهم ټکی په دې برخه کې دا دی چې که څه هم نن ورځ انګلیسي ژبه بیا یا حاکمه ژبه ده په نړۍ کې، خو هغه کېدای سي د یو چا د مسلک ژبه وي، کېدای سي هغوی په دفتر کې دا ژبه وکاروي. موږ بل اړخ ته ادبیات لرو، یا هم هغه ملي ادبیات یا هم د خپلو ژبو ادبیات. کله کې یو ایټالوی ټول ورځ له انګلیسي سره سارو کار لري، خو کله چې دی د خپل ادبي تند د ماتولو لپاره خپل کور ته ځي یا هم مطالعه کوي، هغه د خپل ملي ژبې مثلا ادبیات لولي، هغه مطالعه کوي، نو په همدې پایله کې د هغوی ژبه غوړېږي. نو موږ باید ډېر ډېر د ویرې احساس ونه کړو. او بل نړیوالتوب څخه چاره نشته. نن نړیوالتوب له موږ سره یعنی زموږ په کور کې دی، که تلویزیون دی، که موبایل دی، که انټرنیټ دی، نو دا 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 فرصتونه دي، باید له دې څخه ګټه واخلو. ژبپوهنه ژبه په دوو برخو تقسیموي، یوه عمومي ژبه ده او بله تخصصي. نو د نړیوالتوب په دې بهیر کې د عمومي ژبې تر څنګ تخصصي ژبې ته ډېر پام باید وسي، ځکه نړیوالتوب د نورو ژبو د اصطلاحاتو په یرغلیزه توګه راتګ له ځان سره لري. نو که موږ غواړو چې زموږ ژبې وغوړېږي، زموږ ژبې پاتې سي، او زموږ ژبې په نورو ژبو تاثیر غورځوونکي واوسي، نو د اصطلاحاتو جوړونې په برخه کې موږ باید توجه ولرو، نوي لغاتونه جوړ کړو، او نوي کوم اصطلاحات چې له نورو ژبو راځي د هغو بدیل په خپلو ژبو کې موږ ولرو.
تیره اونۍ مو له لیکوال او شاعر نقیب احمد عزیزي سره د ادبي فنونو په اړه خبرې درلودې. دا اونۍ د همدې لړۍ په یو بل بحث کې د بلاغت په اړه ورسره خبرې کوو. فصاحت او بلاغت ډېرو ته آشنا کلمې دي، خو دا چې د ادبیاتو په حوزه کې یې رول څه دی په مرکه کې به یې واورئ. تیرونی په ادبی فنون وغږېدلو، دا اونۍ مو غوښتل په فصاحت او بلاغت وغږېږو. څوک ادبی فنون په دولسو برخو ویشي، ځینې شپږ، ځینې درې، خو که دغو ویشنو ته راشو، آیا فصاحت او بلاغت هم د ادبی فنونو حصه کېدلی شي یا دی که نه؟
بالکل، بلاغت په ادبی فنونو کې ډیر لوړ مقام لري او فصاحت په بلاغت کې شامل شای دی. دغه ډول اسلوب یا هغه د بیان طریقې سي دي، هغه هم په بلاغت کې شامل دي. د بلاغت یوه مشهوره مقوله ده، وایي هر فصیح بلیغ نه ده، خو هر بلیغ فصیح ده.
کېدای شي فصاحت او بلاغت د ډیرو خلکو لپاره آشنا کلمې وي، اورېدلې وي. مثال پلانه ډیر فصیح او بلیغ وغږېد، خو د ادبیاتو له نظره فصاحت او بلاغت معنا کوو، تعریفو یې، نو په دې دنیا کې فصاحت او بلاغت ته له کوم نظره کتل کیږي؟
فصاحت او بلاغت مشهوري کلمې دي، خو ډېری په هغه عامو اصطلاحاتو کاروي. او د ادبیاتو له نظره فصاحت اصلا د ظهور او د بیان په معنا ده. عرب کله کله دا هم وایي افصح الصبح، یعنی سهار واضح دی، وضاحت مثال هم ده. نو فصاحت په اصل کې د بیان او د خبرو روښانوالی ده، سپاغه کې بعد معنا وی واضح وی، لفظونه آسان وی، سبک ښکلی وی، ټولې کلمې په صرفي او نحوي قواعدو پکې برابرې کارېدلې وي. دغه ډول بې معنا او داسې کلمې نه وي پکې، په هغه کلام کې کشیر وي که نثر وي، هغه ژوندۍ کلمې نه وي، یا مثلا ډېرې د استعمال وړ کلمې نه وي، یا هېرې سوې وي، یا په ژبه باندې اسانه نه اوړي، یا لفظي تنافر موجود وي په ترمابین، یعنی داسې حروف پکې وي چې هغه اسانه په ژبه باندې نه اوړي. او دغه ډول په هغه خبرو کې مفهوم ډېر خوږ وي او روان وي. دغه د فصاحت اصول دي، او دا بیا په بلاغت کې شامل شي. یعنی بلاغت بیا دې ته وایي چې په داسې عبارت باندې هغه معنا ورسول چې هغه په شیر کې وي که په نثر کې وي سي فصاحت پکې شامل وي. یعنی هغه د فصاحت کوم اصول څه دي؟ دا خپله د بلاغت یو اصل ده، او دغه ډول د بلاغت هدف دا ده او معنا یې دا ده چې یو لیکوال یا شاعر جملې په داسې ډول ووایي چې د خلکو په ارواو اغیز وکړي، په احساساتو یې اغیز وکړي. او بل خبره دا ده چې دغه د بلیغ انسان جملې که په شیر کې وي که په نثر کې وي، دا باید دغه د خلکو له اذهانو سره یا د خلکو له هغه د اخذ له قوې سره برابرې وي. او بل دا د سپاغه کې باید اشخاص په نظر کې ونیول سي، په پام کې ونیول سي. اوس که یو څوک ورسي د طبیعي علومو بالفرض د فزیک څانګې محصلینو ته په داسې ډول خبرې وکړي چې د هغوی د اخذ له قوې سره نه وي برابرې، دغه سړی بلیغ سړی نه ده، که دی په فصاحت باندې هم دا خبرې وکړي. بل درېیم شی چې ډېر مهم شی ده او د بلاغت اصول ورباندې بنا دي، هغه اسلوب یا د بیان طریقه ده. بیا دا په درو ډولو ویشل سوی ده، یو علمي اسلوب ده، یو ادبي اسلوب ده، او یو خطابي اسلوب ورته وایي. په علمي اسلوب کې دغه کومې خبرې چې څوک کوي دا له تخیله لرې وي او یوازې عقل ته مخاطب وي. او په ادبي اسلوب یا په ادبي میتود یا ادبي سبک یا طریقه کې ډیری داسې صفات شامل وي چې هغه ښکلایز وي او تر ډېره حده پورې د خلکو احساس او تخیل ته مخاطب وي. او په خطابي طریقه یا اسلوب کې چې دا تر ډېره حده په منبرونو باندې کاریږي یا مثلا په مظاهرو کې چې څوک وینا کوي یا داسې وینا کوي چې د خلکو هغه غرایزو ته یا هغه د خلکو غوښتنو ته راجی وي، نو په دغه کې مثلا تکرار ډېر وي، ځینې الفاظ خطیبان ډېر ډېر تکراروي، مترادفات پکې ډېر وي، مثالونه پکې ډېر وي او یو اهنګ هم ورکوي کله کله. نو دغه د وینا اسلوب چې ده دغه درې ډوله یې دي، بیا نو بلاغت خپله دا ټول په ځان کې شاملوي.
عزیز صاحب، د بلاغت په اړه څومره لیکل شوي، څومره تشریح شوی، څومره په دې اړه بحثونه شوي، او آیا هغه مسایل چې هغه د بلاغت او فصاحت علم اړوند دي، هغه مسایل ته پښتو ادبیاتو کې پام کیږي نن سبا که نه؟
کتابونه خو لیکل شوي دي، دا د پوهنتونونو کې هم دا یو مضمون ده، مګر خبره دا ده چې تیر بحث کې مو اشاره ورته وکړه، یو خو دا ده چې په دې کې چاند نه دی سوی، د پښتو خپلې ښکلاوې نه دي دونه را ظاهري سوې یا دونه نه دي را پلټل سوې او سپړل سوې چې موږ د خپلې ژبې د ښکلاو لپاره خپل تعبیرونه پیدا کړو. او بله دا ده چې دا یو انکشافي علم ده، دا داسې تحمیلي علم نه ده چې فقط څو اصول دي او دغه د معادلو غوندې دي، نه بدلېدونکي دي. پښتو کې کوم لیکل شوي دي کافي په دې خاطر نه دي چې داسې نه دي چې ښه به نه وي لیکل شوي، هغه ځان ته بحث ده که څوک نقد ورباندې کوي. خو یو دا معلومه خبره ده چې پښتو خپلو ښکلاو ته کم پکې کتل شوي دي. او بل دا ده چې داسې کټګورایزیشن یې صحیح نه دی سوی، مثلا یو سړی راغلی ده په بدی باندې کتاب لیکلی ده، نو چې یو څوک په معنی باندې نه وي پوه، هغه به په بدی باندې څنګه پوه شي؟ چې یو څوک په بیان نه پوهېږي، هغه به بیا په بدی باندې څنګه پوه شي؟ اول باید دغه کټګورایزیشن صحیح وسي، صحیح طبقه بندي سي. مثلا یو اعتراض دا دلته به واضح ووایم، ما د یو پوهنتون په بلاغت مضمون د پښتو ادبیاتو دا مثال ولید او دغه خبره یې کړې وه چې د ردیف په باره کې خبره کړې وه. وایي چې ردیف هغه کلمه، جمله یا عبارت دی چې د شعر په هر بیت کې په هم معنا او هم شکله بڼه باندې تکراریږي. اوس په دې باندې یو اعتراض دا کېدای سي چې په هم معنا بڼه باندې نه تکراریږي، په هم شکله بڼه بالکل تکراریږي. اوس یو مثال بیا زه د درویش دراني په شعر کې درته تطبیقوم. درویش وایي په مړو کتو مې په زړګي باندې باڼه تېروې، زما د کور په کاڼې ماله را چاړه تېروې، لمر مخ یا یاره ستا خویونه هم د لمر غوندې شول، پراتګ هر ورځ راځي مګر شپه نه تېروي، او د یار په زړه باندې بستا اوښکې اثر ونه کړي، په دې غوړ لوښي به تر څو سړي اوبه تېروي. په پای کې یو بل بیت وایي چې نورو خپل خوږ په سر اخیستې وي په سرو زخمو کې، درویش ته پټ ساتي ته په زړه تیروي اوس دلته تیروي 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 د شیر په پای کې په هم شکل بڼه کاریدلی مګر په هم معنا بڼه بالکل نه ده کاریدلی او دا کته عربي فنون په پښتو تحمیلوي بیا بالکل دا عیب ده مګر دلته دا د پښتو خپل ښکلا ده نو دا هلته په هنتون کې داسې تدریسېدو سي تر اوسه پورې به هغه محصلین په دې باور وي سي ردیف باید په هم معنا بڼه باندې تکرار سي نو یعنی ډېر کار ته ضرورت ده هغه کټګورایزیشن یې باید صحیح وسي د پښتو خپلې ښکلاوې پکې رابرسېره سي هغه ځینې نور کوم مسائل سی اوس پکې شاملې بالفرض پاراډاکس د پدې باندې کم بحثونه سوي دي ډېر خلک باید لا ډېر وپېژني دغه ډول په اساطیرو او د ادبیاتو په تړاو کم بحثونه سوي دي دغه باید د بلاغت علم ته ور اضافه کړو اوس د موږ د بلاغت او د دغې برخې د فنونو سې کله په پښتو کې یو څوک قلم را اخلي هغه اول وارې له دې متاثره کېږي سي بالفرض یا یې په دري کې فارسي کې ګوري یا یې په عربي کې ګوري یا یې شاید په اردو کې ګوري له اردو زه ډېر نه یم خبر نو هغه اول له دې متاثره کېږي چې اول هغه شی راوژباړي فقط مثالونه دي پښتو د شعر ور واچوي نو دا د موږ درد نه دوا کوي
عزیز صاحب د اوسني شکل په اړه راته ووایئ چې څومره تغییر راغلی او هغه د بلاغت اوسنی شکل چې کوم دی
خبره دا ده چې پښتو شعر ډېر پرمختګ کړی دی نورو هم کړی خو پښتو هم کړی دی هغه اسالیب به او طریقې ډېرې اوس اساده سوي دي بالفرض ډېر شیان تشبیه سوي دي په ادبیاتو کې یو بل بحث دی مخود ورته وایي چې دغه الفاظ یو ډول سیقل سوي دي اوس استاد منلی په دې باندې یو بحث کړی و چې زه وایي سیند کې ولاړم یو چیرته نو هلته وایي ډبرې لکه غمي داسې اوبه کړي و داسې توغلي و نو دی وایي چې لویو شاعرانو دغه الفاظو جوړښتونه تناسبات نور مثلا شعري نزاکتونه تر ډېره حده پورې اوس سیقل کړي دي او اوس لا ډېر پرمختګ ته ضرورت ده مثلا د تشبیه په باره کې دغه ده نو اوس ویل کېږي چې هغه تشبیه دومره قوي نه ده چې په هغه کې عادات هم ذکر سوي وي او د تشبیه وجه هم ذکر سوي وي مشابه خو اس هم ذکر سوي وي سره له مشابه بهي ځکه دغه ډول تشبیه د چا خیال ډېر نه پاروي تاسو خپل لوستونکو ته د خیال دی یعنی د تخیل کولو زمینه په خپل هنر کې برابر کړي دا به د تاله هنر د هغه سړي په نسبت ډیر خوند واخلي چې هغه ټول کار په خپل کوي دغه ډول دا اوس په پښتو کې کوم ډول شاعري کې د دغو قواعدو له نظره ورته وکتل سي یو څوک ځان ډیر په دغو قواعدو پوه کړي هغه د هغه خبرې نه کړي چې هغه ډیرې سوي دي ډیرې تکرار سوي دي نو د بلاغت علم سده دا په اصل کې د نقد او د نظریاتو له جمبندي رامنځته سو خلکو په شعر نیوکې وکړې نقد یې وکاو په نثر یې وکاو څه شي چې به خوند ورکاو په دې پسې وګرځېدل چې دا ولې خوند کوي دا اوس هم په کره کتنه کې دا یو مهم بحث ده چې تاسې په هغه شعر باندې کره کتنه وکوئ او زړه ورته ښه کوي چې تاسې ته خوند درکوي هغه خوند وپلټئ هغه ستاسې پیدا کړو دا پخپله د بلاغت د علم له انکشاف سره مرسته کوي
و مثال یو لیکوال دی یو شاعر دی څنګه پوه شي چې دی چې څه وایي دی چې څه لیکي هغه فصیح او بلیغ دی
یو لیکوال کولای سي چې د خپل شعر او خپل نثر د ارزیابي ارزونې لپاره د بلاغت له میتودونو استفاده وکړي مثلا که چیرته د یو چا په شاعري کې مثلا وضاحت نه وي یا الفاظ په سخته ادا کېږي یا په ژبه اسانه نه اوړي یا داسې محملي کلمې پکې وي چې هغه هېڅ په ټولنه کې اوس کارېږي نه یا مثلا هېڅ داسې څوک نه وي چې د ده له شعره خوند واخلي یا مثلا هغه رواني نه وي نو دا معلومداره ده د فصاحت مشکل لري ځکه چې په فصاحت کې اصول همدغه دي دا د په شعر کې نسته مثلا د فنونو ته که راسو ادبي صنعتونو ته راسو د بده مثلا د حسن تعلیل که چېرته حسن تعلیل د تا د مفهوم له رسولو سره مرسته کړې وه نو دا شعر هنري شعر ده زه تا ته یو بل مثال وایم د بیا د درویش دراني صاحب یو بیت را یادېږي موږ تاسې دا د وینو چې شپه ورځ راځي لمر راخیزي او لمر لویږي هغه په غیر سانسی استلا به درته ووایم مګر درویش صاحب دې حالت ته په هنري نظر کتلی دي دی وایي وایي شپه تېرول اسان کار نه و په نړاند جهان کې له دغه ځایه به لمر هم تر مازدیګره ووت اوس دلته دی د لمر پرېوتل د حسن تعلیل په زور هنري کوي پدې کې اوس حسن تعلیل موجود دی. د دې لمر دی پریوتو علت یو خیالي شی ټاکي چې هغه دلته په دې نړیدونکي جهان کې د شپې د تېرولو سختي ده. نو دا دلته شپه تېرول دونه سخته خبره وه چې لمر لا دلته شپه نه سوی کولی وبوت. اوس دا د حسن تعلیل په مټ دا بیت هنري سوی ده. دغه ډول مثلا د استاد پسرلي یو بیت دی، وایي: اخیر لږ شرم دی په کار له هغه چا پسرلیه، اخیر لږ شرم دی په کار له هغه چا پسرلیه چې همیشه یې مخامخ او یا له څنګه ګڼئ. اوس که دا په مستقیم شکل راته ووایي چې له خدایه وډارېږي، دا خبره د نصیحت ډول ده، شاید د خطابې د اسلوب یوه برخه سي. په منبر یو څوک ووایي، د نصیحت په ډول څوک چاته ووایي، مګر غیر هنري ده. مګر ده څنګه هنري کړی ده؟ ده په نامستقیم شکل باندې ویلې ده، د کنایې په شکل یې ویلې ده چې له هغه چا وډارېږي چې تاسې یې مخامخ یا له څنګه ګڼئ. نو که چېرته دغه اصول یو څوک راواخلي او خپله شاعري ورباندې وارزوي، لکه هغه زرګر سي ډبره یا محک راخلي، هغه خاصه ډبره، او بیا په هغه باندې مس او سره زر تلي معلوموي، نو که هغه ډبره نه وي ورسره شاید ورته معلوم نه سي. نو دغسې د اصیل هنر او د غیر هنري خبرو محک بلاغت.
دا شاعر خبره ده: وختونه که زړیږي نوي کېږي ستا یادونه، ځینې یادونه هم داسې وي چې د وخت څپې هم نشي درنه وړلی. که مو هېر شي نو بیا به هم داسې وخت راشي چې د ارواښاد صاحب شاه صابر غوندې یو زوړ ورغلی پر هر وګروئ او یو لرې تللی یاد را وګرځوئ. په نه خزانه نوې رانه لنډه کیسه کې د همداسې یوې مېرمنې کیسه در اورو چې له خپلې ماضي او یادونو تیرېدل ورته سخت دي. د کیسې لیکواله هیله پسرلی ده.
نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ، د وروستي ځل لپاره ورته راغلی یم. د کور په یوې کوټه کې ولاړه یم. دا کوټه مو د ناستې وه، ژمی منی او حمل به مو دلته تېرو. د پسرلي په پای کې به بیا دهلیز ته کوچو. له کړکۍ راټول انګړ ته ګورم، اوس یې چمن په خاورو بدل دی، ونې یې وچې دي. خو زما هغسې هم په یاد دی چې چمن مو تاند و، پلار ایښې مور پاللې ونې لا ژوندۍ وي. موږ چې دلته کور جوړ کړ، په دارلمان کې کورونه ډېر نه ول. اوس د کابل غرونه لاله کورونه پامان نه دي، دارلمان خو پرېږده. په هغه وخت کې زموږ کور د ښار په لوکسو نقشو کې حساب و، خو اوسني ځوانان دا نقشه قدیمي بولي. په هغوی چې مو کور خرڅ کړ، ویل یې کور ړنګوي، د دوی ځمکه پکار ده. وروسته د مور او پلار له مرګه دا کور خالی و. نه کاله مخکې چې له لندن نه کابل ته کډه شوم، غوښتل مې دلته ژوند وکړم، خو د ټولو مشوره راته دا وه چې یوازې مه اوسه، یا په پیاده خانه کې یوه کورنۍ کېنوه چې هم کور وساتي هم د خدمت وکړي، یا اپارتمان کرایه کړه. په بل انسان مې د ځان خدمت نه دی خوښ، نو یو کوچنی اپارتمان مې کرایه کړ. د دوستانو لپاره مې ژوند په اپارتمان کې وکړ، د ځان لپاره مې په پلرنی کور کې یوه کوټه فرش کړه. د کور په سر یوه وړه بالاخانه ده. پلار با ویل په کوم کور کې چې د ماشومتوب تیر کړی و بالاخانه یې درلوده، نو ځکه هم کله چې خپل کور جوړوو د مور له انتقاد سره سره یې یوه بالاخانګۍ جوړه کړه. پلار به ډیر وخت په بالاخانه کې تیرو. هلته یې د کتابونو یوه کوچنۍ دیوالي الماری وه، یو میز او څلور څوکۍ هم ایښی وې. د پلار میزک د کونړ له لرګو جوړ و. کوټې ته به چې دننه شوې د لرګو عطر به خپور و. کابل ته چې راغلم په سبا یې د کاکا زوی راته وویل که غواړې هدیرې ته به لاړ شو. ما ترې د کور کیلۍ وغوښته او کور ته راغلم. د پلار د بالاخانې دیوالي الماری یوازینۍ الماری وه چې نسبتا سمه پاتې وه. بالاخانه مې پاکه کړه، فرش مې کړه، څلور څوکۍ مې ورته واخیستې. د کونړ د لرګو میز مې ونه موند، خو یوه قلمدانۍ مې واخیسته. ورورته می عکس ولیګ ورته و می لیکل ل لندن نه چی ل خیره ل میرمنی او بچیانو سره راغلی دلته بچایس خو خو ورور ل لندن نه یوازې هغه وخت تشریف راو چی کور مو خرڅو په تیرو نه کلونو کې چې هر زلې تور او سپین سر خلق راتن کړی او د ماشوم توپ تور سر ته می زړه شوی دلته راغلیم چې هر زلې د کیسو خاپیری رانا مروره شوی او نه لیکلو په عذاب کړیم ترموز می له چایا لپټاپ می له چارچر ډک کړی او دلته راغلیم د کور او د پلار د کتابونو الماری ډیر کلا کیسې راکړی دی په تیرو نه کلو کې می د مور پتلین کې د دې روح ته دلته دعا کړی ده د پلار یاد می هم په دغه کوټه کې ژړلی خو نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ ورستۍ دیدن می ده لکه په ورستۍ ځل چې می له مور سره په ټلیفون کې خبرې وکړې لکه دروغتون په کټ کې د پلار ورستۍ مسکا په هغه وخت کې می هم نه زړه نه عقل منل چې ورستۍ ځل دی وی اوس می هم نه زړه نه عقل منی چې د پلار کور می دی خرڅ کړی وی خو ورستۍ دیدار دی په خوانځي کې به می چې کیسې لیکلې پلار ته به می لوستلې دی براته داسې غوږ وو لکه د دنیا تر ټول مهم اثر چې اوري کتابچه به یې رانه واخیسته او زما خامه کیسګۍ به یې په خپل پوخ خط پاک نویس کړه پلار می له هغو محدودو ډاکټرانو نه و چې علي خط یې درلود هغه به زما د تشویق لپاره ویل ما په ځوانۍ کې د لیکلو ډیر کوښښ وکړ خو پوهیدم چې لیکوال نه یم پیدا نو ډاکټر شوم طب په وچ زحمت زده کیږي خو هنر داسې نه وي که د یو چا په روح کې هنر وي زحمت یې په هنرمند بدلوي خو که په روح کې یې هنر نه وي وچ زحمت یې نشي لیکوال کولی د مور د ارمان خلاف چې غوښتل یې لکه خپل پلار ډاکټر شم پلار مې لیکلو ته وهڅولم زه او ورور مې په پوهنتون کې وو چې ماما مې د تحصیل لپاره لندن ته وغوښتو وروسته بیا جګړه شروع شوه پلار او مور د کاکا له کورنۍ سره په کابل کې پاتې شول موږ ته به یې په خطونو کې لیکل موږ ښه یو له بوډاګانو سره څوک کار نه لري زړه مو په دې ټول دی چې تاسو هلته خوندي یاست کلونه واوښتل حالات بدل را بدل شول خو لکه پخوا نه شول د طالبانو له سقوطه وروسته کابل ته ډیره راتلم خو مور او پلار ته به مې چې کتل پوهیدم چې د ماشومتوب ګډ کورنۍ ژوند د ژمي مازدیګر وو تیر شو ښایي ځکه هم مور او پلار مشوره نه راکوله چې د تل لپاره کابل ته راشم درې میاشتې مخکې ورور راته له لندن نه زنګ ووهه ویل یې کور خو هسې هم ویرانه ده عملا ترې ګټه نه اخلو خرڅ به یې کړو په پیسو به یې ژوند وکړو ټول عمر کار 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 دغه اروپا مې لا سمه ونه لیده دا لږ دمه چې راپاتې ده باید ترې ګټه واخلو په واقعي مانا ژوند وکړو خوند واخلو سفر وکړو تر کله به په کرایي اپارتمان کې ژوند کوي د کور په پیسو ځان ته سم ګلالۍ اپارتمان واخله ژوند وکړه ساده کوښښ مې وکړ ورور قانع کړم چې کور به خرڅ نه بلکې جوړ کړو خو یې نه منله ظاهرا ښځه یې تر ما په قانع کولو کې استاده ده مخکې تر مخکې یې ملا کړی و چې مه یې ورسره منه نن سهار مو کور خرڅ کړ ورور راته ویل ګوره د پلار خبره دی په یاد ده چې ویل به یې ژوند لکه غر للری یوازې ډبرې ښکاري خو چې نږدې ورشي د ډبرو په زړه کې به ګلان ومومي پوهیږم اوس خفه یې وروسته به بیا په دغې پرېکړې خوشحاله یې ګوره په تیره کې اوسېدل یوازې غم ډیروي څه شل کلن هم نه یو چې د راتلونکي ادعا په جیب کې وګرځوو ګوره دغه یو څو کاله لا انرژي لرو باید ژوند وکړو زما خو نیت دی چې یو دوه میاشتې بارسلونا کې تیر کړم چې هډوکې مې د لندن سیوری هیر کړي که دې زړه وو ته هم بیا راشه ورور ته مې ځواب ورنه کړ او په وروستي ځل د کور دیدن ته ورغلم زموږ له کوره غر ښکاري په ماشومتوب کې به چې خفه وم له غره سره به مې خبرې کولې چې به مې ریاضي نه زده کېده غره ته به مې ژړل چې مور به زما نه د ورور منله غره ته به مې ګیله وړه له غره سره خواله کولو د غره لذاته کړم چوپه خوله ډک زړه په وروستي ځل د پلار له کوره غره ته ګورم په وروستي ځل ورته ژاړم او په وروستي ځل ورسره خواله کوم دا ویرانه مې خزانه وه نور نو نه خزانه لرم نه وایرانه، خو ورور می وای غم مکوه، د بانک په اکاونټ کې به دې پیسې تیر شي. راځه چې بارسلونا ته ځو. له کوره ووتم، د کابل د پسرلی باد می سپین پیکای هماغه سره پوي لکه د ماشوم توپ تور پیکای چې را پوه. خو سبا به می د ماشوم توپ په بدنۍ جرثقیل تیر وي. وای تیر هیر کړه چې ژوند وکړي، مگر تیر هیریگی، مگر بی تیر جوان کیگی، مگر بی یادا ستا اخیستل کیگی.
درنو آوریدون کو دا ازادی رادیوی مجلی دا پای پشیبو کی دا مجلی پانا اڑکو تر بیا مو پا پاکا لاس پارم خوختو لرائی.
خبر